محترم اوریدونکو السلام علیکم د مازیګر څلور بجې سوید ازادي رادیو د پښتو خبرونه تر 15 بجو ده تر 15 بجو به د افغانستان او سیمې پر حالات او د ورستیو تحولاتو کتنه کوو او د افغانستان د وضعیت په اړه د رپورټونو او خبرونو ترڅنګ به دوه پروګرامونه درته وړاندې سي. یو د ورکوشو یو عزیزانو په لټه کې پروګرام. په دغه پروګرام کې تاسو کولای سئ چې د ټلیفونونو شمیرې او همداراز د ورکوشو یو عزیزانو لپاره د خلکو پیغامونه واورئ او همداراز د روژې مبارکې په مناسبت د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام. خو اول د دې ساعت مهم خبرونه لرو.
د افغانستان په ختیځ کې سوتنه بهرني عسكر وشل شوی او ټپیان دي. د بشر د حقوقو خپلوا کمیشن وایي چې سبب د کندوز ولایت د ورستۍ پیکې په اړه تحقیقات پیل کړي. په کونړ ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې ملکی کسان په مرګ ژوبل اوښتي. د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پولیس وایي د هغو دریو منصبدارانو مړی یې موندلی چې د اسلام آباد په لویدیځه څنډه کې په ګولیو ویشتل شوي وو. پورا خبرونه واورئ. په افغانستان کې نړیوالو ائتلافي ځواکونو تایید کړي چې د دې هیواد په ختیځ کې په امریکایي ځواکونو د وسلوالو طالبانو په حمله کې څو تنه بهرني عسكر وژل شوي او ټپیان دي. په ختیځ کې د نړیوالو ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي دفتر ازادي رادیو ته وویل چې د امریکایي ځواکونو په کاروان تیر شپه د ننګرهار ولایت په خوګیاڼۍ ولسوالۍ کې حمله وشوه چې له امله یې څلور تنه امریکایي عسكر وژل شوي او ټپیان دي. د دې پیښې په اړه ډېر جزئیات نه دي ورکړل شوي او وسلوالو طالبانو هم لا تر اوسه څه نه دي ویلي. د بشر د حقوقو خپلوا کمیشن وایي چې د کندوز د ورستۍ پیښې په اړه جدي او دقیقو تحقیقاتو ته ضرورت شته. د دې کمیشن یو غړي فرید حمیدی نن ازادي رادیو ته وویل چې دوی به هم سبا ته په کندوز کې د لسګونو ملکی کسانو د مرګ ژوبلې په اړه خپل تحقیقات پیل کړي. د ښاغلي حمیدی په خبره کوم تحقیقات چې په دې اړه د حکومت او ناټو ځواکونو لخوا کیږي هغوی پکې خپل خاص اهداف لري. خو ده وویل چې دوی به د بشري حقوقو له نظره دا موضوع وڅېړي. په کندوز ولایت کې وړمشپه په وسلوالو طالبانو د ایصف د ځواکونو په هوایي حمله کې ویل کیږي چې د وسلوالو مخالفینو په ګډون کابو نوي تنه وژل شوي او تر سلو زیات نور ټپیان دي. تیر شپه په کونړ ولایت کې د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو ترمنځ نښته کې 50 تنه ملکی کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. د کونړ د امنیه قمندان خلیل الله زیایی ازادي راډیو ته وویل چې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دوه توغندي په یو کور لګېدلې چې دوه ښځې وژلي او د دې کورنۍ درې نور غړي ټپیان کړي دي. د ښاغلي زیایی په خبره په نښته کې پولیسو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. وسلوالو طالبانو لا تر اوسه د دې نښتې په اړه څه نه دي ویلي. په زابل ولایت کې امنیتي ځواکونه وایي چې تیر شپه یې د وسلوالو طالبانو یوه حمله په دې ولایت کې په شاتن بولیده. راپور ورکړ شوی چې یوه ډله وسلوالو طالبانو د دې ولایت په شاجوی ولسوالۍ حمله وکړه او غوښتل یې چې د ولسوالۍ ودانۍ تخریب کړي. خو په زابل ولایت کې یو حکومتي چارواکی چې خپل نوم یې په ډاګه نه کړ ازادي راډیو ته وویل چې په دې پیښه کې یو وسلوال طالب وژل شوی او یو بل ټپي شوی دی. د طالبانو یو بیان ادا کړی چې په دې پیښه کې لس تنه پولیس وژل شوي. خو په زابل کې سیمه ییز چارواکی وایي چې په دې پیښه کې پولیسو د مرګ ژوبله نه ده اوښتې. او د امینجان خوسی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو واسارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي. یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ، یو اروپایي یورو 9.5 افغانۍ او یا پوله، یو سترلینګ پاوند 9.5 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 14 افغانۍ، زر ایرانی تومان 9.5 افغانۍ او زر پاکستانی کلداری 1595 افغانۍ. دا تر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له نوریاس نوري څخه واوري.
د پاکستان پولیس وایي د هغو دریو منصبدارانو مړی موندلی چې د اسلام آباد په لویدیځه څنډه کې په ګولیو ویشتل شوي وو. دغه درې واړه منصبداران چې هر یو یې په یوې مرمۍ پر سر لګېدلی وو، د حسن عبدل په ښارګوټي کې د اورګاډي د پله تر څنګ د څارونکي پوستې په خونه کې موندل شوي دي. د پولیسو چارواکي ارشد محمود وایي داسې ښکاري چې د پولیسو دا منصبداران د خوب په وخت کې وژل شوي دي. تر اوسه چا د دې پیښې مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د پاکستان حکومت په وروستیو کې په روان کال کې د وسلوالو طالبانو پر ضد زیاتو پوځي بریالیتوبونو ادعاوې کړې، خو بیا هم د هغوی لخوا په ټول هیواد په تیره بیا تر ټولو زیات افغانستان پولیس ته نږدې په شمال لویدیځ کې دوام لري. خو د هغوی لخوا وبخې حمله دوام لري. ایران له امریکا متحده ایالات څخه غوښتنه کړې چې د نوي دفاع وزیر د ټاکنې د چې په ارجنټاین کې د یهودانو په مرکز کې په خونړۍ حمله کې په لاس لرلو تورن دی درناوی وکړي. واشنگتن تیره اونۍ ویلي و چې تهران د احمد وحیدی په ټاکلو سره چې تیره پنجشنبه پارلمان تایید کړي یو ګام شاته اخلي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند حسن قشقاوي نن وویل د امریکا حکومت باید د ایران د ملت درناوی وکړي. ارجنټاین وحیدی په بونس آیرس کې په 1994 کال کې د یهودانو په مرکز کې په حمله کې په لاس لرلو تورن کړی دی. په دې حمله کې 15 کسان وژل شوي وو. تهران په وار وار په دې حمله کې لاس درلودل رد کړی دی. تمه ده چې د وینزویلا ولسمشر هوګو چاوز به ایران ته د خپل سفر په پای کې نن د ترکمنستان مرکز اشقابات ته ورسیږي. د ترکمنستان ولسمشر قربانغلی بیردی محمدوف ویلي دي تمه لري چې له چاوز سره د خبرې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اوږدمهاله همکاري په پرمختګ کې ګټورې وي. د راپورونو له مخې د ترکمنستان او وینزویلا ولسمشران به په خپله کتنه کې د انرژۍ په برخه کې د همکارۍ په اړه بحث وکړي. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر په روانه اونۍ کې اسرائیل ته خپل سفر لغوه کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند یګال پالمور په دې اړه له څرګندونو ډډه وکړه چې څه شی د دې سبب شوي چې کارل بیل دغه سفر چې جمعې ته پلان کړی و لغوه کړی دی. خو دا سفر د هغې کړکېچ په ترڅ کې لغوه کیږي چې د سویډن په یوې ورځپاڼه کې د یوې مقالې د خپرېدو پر سر راپورته شوی دی. اسرائیل دا مقاله غندلې او هغه یهودي ضد بللې ده. په دې مقاله کې د هغو ادعاو په اړه ویل شوي چې وایي له اوږدې مودې راهیسې اسرائیلي ځواکونه د هغو فلسطینیانو د بدن له ارګانونو څخه کار اخلي چې په زندانونو کې مري. د سویډن دولت د دې مقالې د غندلو لپاره د اسرائیل غوښتنه رد کړې ده او ویلي دي چې مطبوعات آزاد دي. په یمن کې مخالف شیعه وسلوال ډلې د دولت هغه ادعاوې رد کړې چې وایي هغه اوربند مات کړی چې د بشري مرستو د رسولو په نیت ټینګ شوی و. د دې ډلې مشر عبدالملک الهوتی په یو خپره شوي بیان کې ویلي چې چارواکو له دغه اوربند څخه په استفادې خپلو ځواکونو ته وسایل رسول چې د هیواد په شمالي برخه کې د دې ډلې د وسلوالو په محاصره کې دي. دولت تېرې جمعې په ورځ د یو اوربند امر ورکړ څو مرستندویې ادارې وکولی شي جګړه ځپلو سیمو ته مرستې ورسوي. دې اوربند یوازې 3 ساعته دوام وکړ. د فلیپین په جنوب کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او په لسګونو نور تري تم دي. چارواکو ویلي په دې کښتۍ کې چې په سلګونو کسان سپاره و څه باندې 800 هغه مهال وژغورل شول چې د کښتۍ د ډوبېدو په وخت کې د ژغورنې بیړۍ د پیښې ځای ته ورسېدې. د ورکو شوو 80 تنو د پیدا کولو لپاره بیا هم هڅې روانې دي. د دې کښتۍ د ډوبېدو علت تر اوسه نه دی څرګند. مقدونیا او بلغاریا دواړو نن د هغې کښتۍ د قربانیانو د ویر ورځ اعلان کړی چې پرون د مقدونیا په جهیل کې ډوبه شوه او له امله یې 15 بلغاریایان مړه شول. د راپورونو له مخې د دې کښتۍ چې یوه زړه توریستي کښتۍ وه 240 مسافر هغه مهال وژغورل شول چې کښتۍ د اوهرید جهیل په 200 کیلومترۍ کې د ډوبېدو په حال کې وه. دا کښتۍ یوازې په 2 دقیقو کې ډوبه شوه. راپورونه وایي دا کښتۍ په 1944 کال کې په جرمني کې جوړه شوې وه او ګمان کېږي چې سپرلۍ له معینې اندازې زیاته وه. د راپورونو له مخې د مقدونیا د ترانسپورټ وزیر مایل یانوکوفسکی د دې پیښې له امله خپله استعفا وړاندې کړې ده. د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي د پیونګ یانګ د هغې ادعا پر سر اندېښنه څرګنده کړې ده چې ویلي دي له دوهمې لارې د اټومي بمونو جوړېدو ته نږدې شوې ده. په سیول کې د سټیفن بوسورت له نننیو څرګندونو 2 ورځې مخکې شمالي کوریا ویلي و چې د یورانیمو د غني کولو وروستي پړاو ته رسېدلې ده. بوسورت وویل دغه ادعا د شمالي کوریا لخوا چې هڅه کوي اټومي وسلې لاسته راوړي د ستونزو یوه بله بېلګه په ډاګه کوي.
This is not the first we've heard of HEU.
په لومړی ځل نه دی چې موږ په لویه پیمانه د یورانیمو د غني کولو په اړه اورو او هغه ښایي وروستۍ هم نه وي. خو دا واضح ده که موږ غواړو او هغه څه چې هیله یې کوو چې د شمالي کوریا ټاپو وزمه له اټومي وسلو څخه خلاصه وي نو دا موضوع باید سپینه شي. د یورانیمو غني کول پیونګ یانګ ته له نوې لارې د اټومي وسلو د جوړولو امکان برابروي تر هغه ځایه چې معلومه ده د دې هیواد اټومي پروګرام پر پلوتونیوم ولاړ دی. داود افغانستان او نړۍ د دې سات وروستي مهم خبرونه.
د ازادي راډیو د پښتو خبرونه د مازیګر تر 5 بجو ده او د دغو مطالبو تفصیل به وړاندې شي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای په کندوز کې په روسي پیښه کې د ملکی خلکو د دقیق د تلفاتو د دقیق شمیرې د منډل لپاره له سیمایي خلکو سره خبري اترې پیل کړې. په عین حال کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مسولین وایي چې د سیمه کې د تحقیق لپاره یو کمیسون ځانګړی کړی. د دغو دواړو مسلو تفصیل به وروسته په خبرونه کې واوري. یو شمیر امریکایي کارپوهان او د استخباراتو پخواني مامورین په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د نورو امریکایي سرتیرو له لیږلو سره مخالفت څرګندوي. دا چې ولې دا به په خبرونه کې واوري. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق د افغانستان د کرکټ د فدراسیون په همکارۍ په کابل کې د کرکټ د زده کړې دورځنی پروګرام پیل کړی. د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو پر پورتونو کې بواوري چې په لغمان کې هغه کورنۍ چې په دې وروستیو کې سیلابونو متضرره کړې له حکومت د مرستې غوښتنه کوي، او په کندهار کې لږ یولس تنه مخدر مواد وسوځول سول. د نورو رپورټونو ترڅنګ به دوه پروګرامونه وړاندې سي، د ورکوشو یو ځانو په لټه کې او د روژې مبارکې په مناسبت د ازادي راډیو خاص پروګرام. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت مسؤلین وایي چې په کندز کې په وروستۍ بمباری کې د وژل شویو کسانو په منځ کې د وسلوالو طالبانو او ملکي خلکو د تفکیک لپاره له سیمه ییزو خلکو سره خبرې پیل کړې دي. د کندز والی انجینر محمد عمر نن له فرانس پرس اژان سره په مرکه کې ویلي چې په کندز کې په دې پیښه کې ټول شپږ پنځوس تنه وژل شوي چې له دې جملې څخه اته څلوېښت تنه پکښې وسلوال طالبان دي. کندز والی زیاته کړې چې په بمبارد کې پنځلس تنه زخمیان شوي چې دوه تنه پکښې وسلوال طالبان دي. د کندز والی همداراز ویلي چې په پیښه کې د شپږو تنو وژل شویو ملکیانو له جملې یو ماشوم و چې د تیلو په ټانکر کې بند پاتې شوی و او وژل شوی دی. د ازادي رادیو د خبرونو په جریان کې مو اوریدلې چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په دې اړه د تحقیق لپاره یو کمیسون موظف کړی چې دغه کمیسون مشر د کورنیو چارو وزارت د جنایي امیر یار محمد یارمن دی. ښاغلی یارمن په دې اړه د ازادي رادیو ته وویل چې د ملکي تلفاتو شمیر لا تر اوسه هم دقیق نه دی معلوم، او د دوی کمیسون نن په سیمه کې له خلکو سره خبرې اترې پیل کړې تر څو چې د ملکي تلفاتو دقیق شمیر څرګند شي.
مونږ د پیښې سیمې په مسلکي توګه وڅېړلې. مونږ سیمه ییز مشران راوغوښتل، د وژل شوو هویت مو ځینې وغوښت، هغه که ملکیان دي او که وسلوال طالبان. طالبانو نه شوای کولی دغه تیل تر خپلو ذخیرو انتقال کړي. کلیوال خلک یې وغوښتل، پر دوی تیل ویشل دا یو تثبیت شوی هدف و. وروسته نړیوالو ځواکونو د معلوماتو تر بشپړولو وروسته پر سیمه توغندي وتوغول.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری پرون له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل چې د دوو تحقیقاتو لپاره دوه ورځې ورکړ شوې دي، یعنی د تحقیقاتو نتایج به په دوه ورځو کې څرګند شي. تاسو کولی شئ چې له ازادي راډیو په دې اړه تر ټولو وروستي معلومات واورئ. د ملکی خلکو د تلفاتو د دقیق شمیرې د څرګندولو لپاره البته په کندز کې او همدارس د پیښې د نورو جزئیاتو د معلومولو په خاطر په افغانستان کې د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون چارواکو سیمې ته د خپلې وهیات ته تک خبر ورکړی. دا چې دغه کمیسون لخوا دغه سیمې ته موظف سوی هیئت به په کوم مسایلو باندې زیات تمرکز کوي، په دې اړه له کابل رپورټ لرو.
د کندز ولایت د ورستی پیښې د څېړلو لپاره د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون هم غواړي سیمې ته یو تحقیقاتي ډله ولیږي. د دغه کمیسیون یو غړی فرید حمیدی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دغه ډله به د کندز پیښه په هر اړخیزه او بی طرفی سره وڅېړي چې نتیجه به یو وروسته له مطبوعاتو سره شریکیږي.
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان هم تیم تحقیقاتی خاص را که ایجاد کرده برای
د بشر د حقوق خپلواک کمیسیون چې د ملکی تلفاتو د سیړلو لپاره د غزانګړې تحقیقاتي ډله ایجاد کړي، په دې برخه کې خاروزل شوی. مونږ د بشري حقوقو له زاویې د قضیه ته ګورو. خای هغه پلاوی چې د نړیوالو ځواکونو یا دولت له خوا ټاکل شوی مشخص اهداف او محدودیتونه ولري. زمونږ لید په پوځي عملیاتو کې له ملکیانو ملاتړ دی.
افغان حکومت هم ویلی دی چې سیمې ته یو هیئت لیږلی چې د پیښې د وژل شویو او ټپیانو دقیق شمیر معلوم کړي. د ناټو ځواکونه هم پر پیښه خوشینه شولې او دوی هم د تحقیقاتو ژمنه کړې. اخو د شامې پورې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر برنارد کوچنر د طالبانو له لوري پر ترشتول شویو ټانکرونو بمباري لویه تیروتنه وبلله. هغه په دې برخه کې د جدي پلټنو غوښتنه وکړه. د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د غړي وویل د دوی لومړني معلومات څرګندوي چې د کندوز د علي آباد ولسوالۍ په دې بمباری کې د وسلوال طالبانو ترڅنګ پلسګونو ملکیان هم وژل شوي او ټپیان دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د ازادي رادیو د روژې مبارکې په مناسبت ځانګړي پروګرامونه خپروي. تاسې د دغه خپرونې په جریان کې د روژې د په مناسبت دغه ځانګړی پروګرام اوریدلی سئ. یو شمیر امریکایي کارپوهانو او پخوانیو استخباراتي مقاماتو په یوه اعلامیه کې افغانستان ته د نورو سرتیرو له لیږلو سره مخالفت کړی او ویلي دي چې هر څومره چې په افغانستان کې د بهرنیو سرتیرو شمیر زیاتیږي، په هماغه اندازه د پښتنو عکس العمل پاریږي. په دې ډله کې په پاکستان کې د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې پخوانی رئیس هاروارد هرد، پخوانی سفیر او د ملي امنیت د شورا غړی ډیوید میلر، د ملي دفاع د ملي دفاعي پوهنتون د تروریستي ضد چارو کارپو ویلیام جی اولسن او د سی آی ای یو شمیر نور مامورین او مقامات شامل دي. په دې اړه د نیکولاس د کرستوف په قلم د نیویورک ټایمز مقاله اسمت سروان لوستیده او مهمه برخه وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما افغانستان ته 20,000 اضافي سرتیري استولي او ژربه د زرګونو نورو سرتیرو د استولو پریکړه وکړي. دا به د هغه د ولسمشر لپاره مهمه پریکړه وي. یو شمیر پخواني استخباراتي مامورین او نور کارپوهان اوس په زغرده وایي چې افغانستان ته د نورو سرتیرو لیږل به تاریخي تیروتنه وي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال وایي چې د افغانستان د جنوب پښتني سیمو ته د نورو عسکرو د لیږلو په باب د ده په نظر د دغو کسانو اندېښنه داده چې له دې سره به د سیمې خلک نور وپاریږي او د بهرنیانو په وړاندې به له وسلوالو طالبانو سره لاس یو کړي. د پخوانیو استخباراتي مامورینو او کارپوهانو د ډلې په یوه اعلامیه کې ویلي چې د دوی پالیسي جوړونکي یا چارواکي په دې نه پوهیږي چې په پښتني سیمو کې د امریکایي ځواکونو زیات حضور ستونزه زیږوي. دوی وایي هر څومره چې سیمې ته زیات امریکایي ځواکونه ورځي، همره زیات ورسره مخالفت ډیریږي. نو د ځواکونو د شمیر په زیاتولو مخالفتونه کمیدای نه شي، بلکې پر ځای مخالفت پاریشي او پښتنو ته دا ثابتوي چې طالبان پر حق دي. شغلی هر چې په 1978 لسیزه کې د شوروي ضد هلو ځلو په منظمولو کې مرسته کړې وه، خبرداری ورکړ چې امریکایان د پښتنو قبایلو پر کلکوالي، عزم او د جګړې په مهارت نه پوهیږي. د زیاته کړه چې که امریکا جګړه پراخه کړي، نتیجه به یې دا وي چې پښتانه په پاکستان کې افراطیت ته مخه کړي او په دې هیواد کې بې ثباتۍ نور هم زیاته او حتی ممکن پاکستان سقوط وکړي. د مقالې لیکوال باور لري چې د دغو کسانو له نظر سره نور کسان هم چې افغانستان پیژني هم نظر دي. د نیویارک ټایمز د مقالې لیکوال په دوام کې کاشي لګنو پښتنو سره چې د خبري کړي د طالبانو له بیرحمۍ بد وړي او فکر کوي چې هغوی ډیر افراط کوي او یو څه د نورو په اشارو چلیږي، خو هغوی په عین حال کې د طالبانو پاکي او دینداري ستایي او د دې خلاف بیا د افغانستان په حکومت کې ګڼ شمېر په فساد ککړ کسان راټول شوي دي. د مقالې په دوام کې ویل شوی چې ځینې طالبان عقیدوي کسان دي، خو اکثریت یې د دې لپاره وسله پورته کړي چې یا مشانو ورته ویلي یا ملګرو ترې غوښتنه کړي او یا هم په جګړو کې د خپلو وژل شویو خپلوانو د بدل په اخیستو پسې راوتلي دي. همداراز ځینو د پیسو د ترلاسه کولو او یا له افغانستانه د بهرنیانو د ایستلو لپاره جګړې ته مخه کړې ده، ځکه چې بهرنیانو لکه څنګه چې ترې هیله کېده د دوی لپاره نه سړکونه جوړ کړل، نه پلونه او نه د اوبو لګونې سیستم.
د رویټر اژانس د یو رپورټ په حواله په افغانستان کې د ناتو او د امریکایي قواوو ګډ قومندان جنرال مک ستنلی شای په دو ورستیو کې د افغانستان په افغانستان کې له تروریزم سره د مبارزه د پالیسی استراتیژي په بیا کتنه کې یو ټکی چې اشاره ورته کړی، هغه په دې هواد کې د عسکرو د شمیر زیاتیدل دي. خو د رویټر اژانس په خپل دغه رپورت کې د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع د وزیر نقل قول راخلی چې یو څه موده مخکې ویلی و چې په افغانستان کې د عسکرو د شمیر زیاتیدو ته باید ډېر پاملرنه نوسی چې او د امریکا د متحده ایالاتو د دفاع وزیر په اتیایم لسیزه کې په افغانستان کې د شوروي قواوو د زیات پوځي حضور ته په اشاره ویلي و چې د کار شایي د افغانانو او د نړیوال ټولنې ترمنځ فاصله ایجاد کړي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتو وجهي صندوق یونیسف د افغانستان د کرکټ د فدراسیون په همکارۍ په کابل کې د کرکټ د زده کړې یو دوه ورځنی پروګرام پیل کړی. دغه پروګرام د سولې د نړیوالې ورځې په هرکلی کې چې د سپتمبر 28 ده جوړ شوی. په دې پروګرام کې 500 کوچنیانو او تنکیو ځوانانو ته د کرکټ لوب ورزده کیږي. له کابل د ازادي راډیو خبریال مجاهد جواد په دې اړه رپورټ لري.
په افغانستان کې د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق مشري دغه ډول پروګرامونه د سوري د فرهنګ د بډایه کولو لپاره ګټور وبلل. د کوچنیانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوق مشري کاترین بنګوي د کرکټ د دغه روزنیز پروګرام د پرانستلو په مراسمو کې د یک شنبه پورز داسې وویل:
سو بیکاز اف پیس ډے وی بیلیو دټ سپورت از ویری امپورټنټ ټو لرن ټو ټیچ.
دا وایي موږ باور لرو او لازم ګڼو چې د سوري د نړیوال ورځې په مناسبت د کوچنیان سره راټول شي او هغوی ته له یو بل سره د ژوند کولو روزنه ورکړل شي. نو ځکه موږ د افغانستان د کرکټ د فدراسیون په همکارۍ دغه پروګرام پیل کړ. د کرکټ د فدراسیون چارواکي وایي چې دغه پروګرام په ترڅ کې به ګډون کوونکو کوچنیانو ته د کرکټ د فدراسیون د مشر لخوا د کرکټ د لوبې د زده کړې په اړه معلومات ورکړل شي. د کابل د کرکټ مشر الحاج عزیز الله وویل په دغه روزنیز پروګرام کې 500 کوچنیانو یا تنکیو ځوانانو برخه اخیستې. د زیاته کړه د دغه پروګرامونو په ترڅ کې ځوانان هڅول کیږي چې د سولې په لار کې کار وکړي.
کمپاین کوي خصوصا به طبقه جوانان.
دی وی دا یو قوي کمپاین دی خصوصا د ځوان طبقه لپاره. که دغه ډول پروګرامونه مو ځوانانو ته زیات جوړ شي نو هیله ده چې ځوانان به مو وسلې ته لاس نه ور وړي، د وسلې پر ځای به قلم پورته کوي. په افغانستان کې د سپتمبر 28 نیټې یا د سور د نړیوال ورځې په مناسبت په داسې حال کې چمتووالی نیول کیږي چې همدا اوس د هیواد په ځینو برخو کې د دولت او مخالفینو ترمنځ وسلواله جګړه روانه ده چې ډیری وخت پکې ښځې او کوچنیان قرباني کیږي. ملګرو ملتونو په وار وار په جګړو کې له ښکېلو خواوو څخه غوښتي دي چې کوچنیان دي په جګړو کې نه ګماري او د جګړو پر مهال دي هم هڅه وشي د کوچنیانو له مرګ ژوبل څخه مخنیوی وشي.
و موردل چې د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د سولې د نړیوالې ورځې د تجلیل په درشل کې د کابل ښار کې کوچنیانو ته د کرکټ د لوبو د زده کړې پروګرام پیل کړی. د ملګرو ملتونو سازمان د سولې د نړیوالې ورځې په درشل کې په ټول افغانستان کې د تاسو د سولې لپاره څه کړی دی تر نوم لاندې یو کمپاین پیل کړی دی. په دغه کمپاین کې ټولو خلکو ته د سولې لپاره د کار کولو په اړه زده کړه او معلومات ورکول کیږي. د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان د سینما یو هنرمند لینا علم د افغانستان د شمالي ولایتونو لپاره د سولې سفیره هم ټاکلې ده.
ازادي راډیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع
په لغمان کې هغه یو شمېر کورنۍ چې په دې وروستیو کې سیلابونو متضرره کړي د پسمه کې د وضعیت له خرابوالي د امکاناتو له نشټوالي هم درس د حکومت او نړیوال ټولنې د خیریه مؤسسو د مرستې د کموالي څخه شکایت لري. د ازادي راډیو خبريال پسمه کې له شمیر اوسیدونکو سره خبري کړې دي او دا رپورت یې برابر کړی.
د لغمان پالینګار کې درې ورځې مخکې راوتلی سیلاب یو لستنه وژلې او تر 1500 جریبو پورې کرنیز ځمکه یې وړې وه. دغه راځي د استوګنې ګڼ کورونه هم وران کړي وو. د لغمان سیمه ایزو خلکو ازادي راډیو ته وویل تقریبا مشکلات هم لرو او دی گالیو دی پارا خورونه اوڑی دی داغا مشکلات منگا دیر ندو اتاسم رسخا و این
د
افغانستان د ختیځ ولایتونو لپاره د سری میاشتې د مرستو د همغږۍ مشر محمد نادر جبارخیل وویل دوی همدانن یوازې له وژل شویو کورنیو سره مرسته وکړه. د وړاندې وویل
د لغمان ولایت د الینګار ولسوالۍ د سندروا په کلي کې چې کوم سیلاب راغلی و د هغه سیلاب د پورې سروې د افغان سری میاشتې د سروې د ټیم لخوا نه ترسره شوی و. بیا وروسته له هغې نه البته د ټیم دا سیلاب په مختلفو ساحو کې و. نو هغه سندروا په کلي کې چې لس کسه شهیدان و او څلور کورونه تخریب شوي وو هغې کورونو ته نن د افغان سری میاشتې د لغمان د لمندګۍ نه غیر خوراکي مواد، خیمې، کمپلې، د اشپزخانی سیټونه او ترپال انتقال او مصیبت ځپلو کورنیو ته توضیح شول.
هغوی خو ویلې چې تر اوسه پورې دوی ته هیچ هم نه دي رورسېدلي او ضمناً دا توقع هم لرله چې هلته تلفات ډېر دي او د ټولو سره باید مرسته وشي.
موږ د افغان سری میاشتې ادارې غوښتل چې د اضطرار کمیسیون سره په تفاهم دا مرسته وشي. نو بیا چون هغې آماده نه یا په هر ترتیب سره افغان سری میاشتې خپله مرسته ویوړه توضیح کړه. انشاءالله چې په تباقي پاتې کورنیو ته به هم سبا ته توضیح وکړو.
په ننګرهار او لغمان ولایت کې د تېرې اونۍ سیلابونو ګڼ زیانونه اړولي. سیلاب ځپلي وایي له دوی سره ډېرې لږې مرستې شوي او د دوی په وینا حکومت خپله دنده په سمه توګه نه ده ترسره کړې.
د لغمان د اوسیدونکو د یو شمېر اوسیدونکو شکایتونه مو واورېدل. بیا هم د شکایتونو رپورټ لرو، خو د افغانستان له یوې بلې سیمې او بل ولایته او بل ډول شکایت. د افغانستان د شمالي سیمو کروندګر وایي سږ کال د خټکیو او هندوانو ښه حاصل لري، خو د مارکیټ د نشتوالي او په سیمه کې د حشراتو د زیاتوالي له امله دوی ته مالی ضربه رسېدلې ده. د ازادي راډیو خبریال د بلخ په مرکز مزار شریف کې د یو شمېر کروندګرو سره خبرې کړې دي او د دوی د شکایتونو پر اساس یې دغه رپورټ برابر کړی.
په بلخ ولایت کې د پالیزونو د کښت خواندان له زیانونو سره مخ دي. د بلخ ولایت کروانګر وایي چې په موقع او وخت سره د بارانونو اورېدل او د اوبو د زیاتوالي له امله د روان کال د ټولو کرهنیزو فصلونو حاصلات ډېر لوړ دي. په ځانګړې توګه دا مهال چې د خټکیو هندوانو موسم دی، حاصلات یې د تېر کال په پرتله څو برابره زیات بولي، خو د مارکیټ د نشتوالي له امله او د ځینو مضره حشراتو له کبله پر کښت شوې خرچه نشي ترلاسه کولی.
نوم یې امیر رحمان.
کوم ځای څنګه دلته ولاړ یاست؟
د چاربلک د ولسوالۍ ارزانکار د کلی. دلته هم لږ هندوانې راوړي. دا هندوانې هم راوړي چې خار څه شي خلک یې اخلي. داخل د مارکیټ کې نه جایږي. موټرو تعداد زیات. والا اصلات ښه ده، خو بیا هم پالیزونه زیات چینجي وویلي دي. نور دوا پاشیم زیات اوسله په سر د غم چینجي وویل پالیزونه زیات علت لري. څوک چې پالیزونه هندوانې جوړې دي، خټکی جوړ دي، ښه دي، اچا چینجي وویلي دي، علت یې کړی هغه نو پسمانه دي.
نه دا به ته کومه پورې داسې ولاړ وي، دا خرڅ نه شي کو نه اخلي، بیا څه کوي؟
بیا وړي مارکیټ کې کته کوي. دوکانونه بې کاره کېږي، مارکیټ بې کاره کېږي، بیا دوکانو کې کته کوي.
خو دا سل اتیا موټر نن ته بېګا خلاصېږي.
او مزار غټ ښار ده. نو
په همدې توګه د مزار شریف ښار د تازه میوې په منډوي کې دننه د خټکو او هندوانو د کاروبار کوونکو د نظرونو په اړه اورو.
زما نوم شیر محمد د حاجي سلیم احمد زوی یم د چمتالې ولسوالۍ. هندوانې هم بار کړي دي، هندوانې هم بار کړي دي، هندوانې هم راوړي دي. هېڅ بازار نشته، دا خرید فروخت نشته. دا وروره دیخان بیخي برباد ده، تیکه تیکه ده، پاسمان ده، هېڅ بازار نشته. خارج ته نه ځي. دمنګ مالونه که خارج ته لاړ شي وروره، دمنګ مال به بیې ته ورسېږي، مګر میز بیې ته نه رسېږي. نو
څنګه د اصلات څنګه دي تېر کال په پرتله؟
اصلات ښه ده. نو تېر کال د دونه اصلات نه و. سږ کال انعام خدا ښه ده، اصلات هم اوبه هم ډېرې دي، پریمانه دي، اصلات هم ښه ده، مګر بیه نه لري. پنځلس خلطې یا شل خلطې موږ کوټ شیندلی ده وروره، د قلبه د تراکتور سوې ده وروره، مزدورکار هم نیولی ده. هغه دا خر نو پچي پوره کړو موږ، په دې درې څلور زرو خرڅ پوره کېږي. شکرک ستا ده وروره، چونجی ستا ده، هر حشرات چی وایي ستا ده، هر مرض چی وایي ستا.
عبدالجاوید چې د مزار شریف ښار څخه بهر د هیواد نورو ولایتونو ته خټکی وړي، د خپل کاربار په هکله وایي.
کار خود خو ما راضي سم، ولیکن دواقین راضي نه سم از کار.
زه له خپل کار څخه خوښ یم، ولی دهقانان د خپلو ترلاسه شویو حاصلاتو په اړه خوښ نه دي. دی وایي زه له کروندګرو سره نږدې اړیکې لرم او دلته خپل حاصلات راوړي، ولی کوم لګښتې چې پر پالیزونو کړی دی هغه نشي پوره کولی، ځکه چې ترلاسه شوي حاصلات یې مارکیټ نه لري او بهر هیوادونو ته نه صادرېږي. د بلخ ولایت د کرهڼې مالدارۍ مشر کاتب شمس پروان کرهنیز فصل کې د تیر کال په پرتله 10% د خټکو هندوانو حاصلات لوړ بولی.
قسمت پالیزا نظر به ایسای جلال مگس خربزه از طریق دفتر جی دی 6053 هکتار زمین مجلس را گفت.
دایوای په بلخ ولایت کې 15000 هکتار آبی او 3500 هکتار للمنځمکه کرل کې د روان کال په کرهنیز فصل کې د بلخ ولایت په 1400 ولایي کې په 6350 هکتار ځمکه کې کرل شوی پالیزونه د جی دی ای د خپل لخوا د خربوزې د مچ په وړاندې مبارزه تر سره شوې ده. خو نوموړی د خربوزې د مچ په وړاندې مبارزه کې لویه ستونزه د کرهنې او مالدارۍ د پنځه کسانو هدایتونو ته د کروانګرو نه پاملرنه کول بولي چې د ورکړل شوو هدایتونو په اساس په وخت سره عمل نه کوي. د بلخ ولایت د سوداګرۍ د خونې مش سیتای روشنزاده مني چې د افغاني خټکو هدوانو په خاطر د مارکېټ پیدا کولو لپاره څه هڅې دي ترسره شوې.
ما هیڅ امکانات صدخانه و اینا رو نداریم که از اینا نگهداری کنیم.
دای وای مو په بلخ ولایت کې هیڅ د میوې د ساتلو ځای یا د یخچال خونه نه لرو چې میوه پکې وساتل شي. لویه ستونزه د سوداګرو په وړاندې د میوو د ساتلو د ځای نشتوالی او بهر ته د صادراتو د امکاناتو د نه لرلو له امله دهقانان له زیاتو ستونزو سره مخ دي. نوموړی دا مهال د 2 میلیونو له مخې د بلخ ولایت د پالیزونو د کښت خاوندان له جدي ستونزو سره مخ بولي. د میوو د ساتلو د ځای نشتوالی او بل هم د ګاونډي هیوادونو څخه د خټکو او هندوانو وارداتو افغاني کروانګر له زیانونو سره مخ کړي دي.
اوس به د دې سات د مهمو خبرونو لنډیز وړاندې کړي. نوري اس نوري.
د افغانستان په ختیځ کې د ائتلافي ځواکونو مطبوعاتي دفتر ویلي دي چې تېر شپه د ننګرهار ولایت په خوګڼیو ولسوالیو کې ولسوالۍ کې وبښئ د وسلوالو طالبانو په حمله کې 4 تن امریکایي عسکر وژل شوي او ټپیان دي. د بشر د حقوقو خپلواک کمیسیون وایي چې د کندز ولایت د وروستۍ پیښې په اړه د بشري حقونو له نظره تحقیقات کوي. په کونړ ولایت کې تېره شپه د امنیتي ځواکونو او وسلوالو مخالفینو په نښته کې 2 ښځې وژل شوي او 3 نور ملکي کسان ټپیان شوي دي. د زابل ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې د وسلوالو طالبانو هغه حمله په شاتم بوله چې غوښتل یې تېره شپه د ولایت د شاجوی ولسوالۍ تخریب کړي. د پاکستان پولیس وایي د هغو دریو منصبدارانو مړي موندلي چې د اسلام آباد په لویدیځه څنډه کې په ګولیو ویشتل شوي وو. ایران له امریکا متحده ایالاتو څخه غوښتنه کړې چې د نوي دفاع وزیر د ټاکنې د چې په ارجنټاین کې د یهودانو پر مرکز په خونړۍ حمله کې په لاس لرلو تورن دی درناوی وکړي. تمه ده چې د وینزویلا ولسمشر هوګو چاوز به ایران ته د خپل سفر په پای کې نن د ترکمنستان مرکز اشقآباد ته ورسیږي. د هند ولسمشر پراتیبا پاتل تاجکستان ته ځي. نوموړی به په دې درې ورځني سفر کې چې نن یې پیلوي د هیواد له جمهور رئیس امام علي رحمان او نورو لوړ رتبه چارواکو سره وګوري. د اسرائیل د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د سویډن د بهرنیو چارو وزیر په روانه اونۍ کې اسرائیل ته خپل سفر لغوه کړی دی. په یمن کې مخالف شیعه وسلواله ډلې د دولت هغه ادعاوې رد کړې چې وایي هغه اوربند مات کړی چې د بشري مرستو د رسولو په نیت ټینګ شوی و. د فلپین په جنوب کې د یوې کښتۍ د ډوبېدو له امله لږ تر لږه 15 تنه مړه شوي او په لسګونو نور تري تم دي. مقدونیا او بلغاریا دواړو نن د هغې کښتۍ د قربانیانو د ویرې ورځ اعلان کړې چې پرون د مقدونیا په جهیل کې ډوبه شوه او له امله یې 15 بلغاریان مړه شول. د شمالي کوریا لپاره د امریکا استازي د پیونګ یانګ د هغې ادعا پر سر اندېښنه څرګنده کړې چې ویلي دي له دوهمې لارې د اټومي بمونو د جوړېدو ته نږدې شوې ده. او د نړۍ د شلو پرمختللو صنعتي هیوادونو د مالي وزیرانو موافقه وکړه چې په نړیوال مالي بحران کې د رغېدنې له نښو سره سره د خپلو هیوادونو له اقتصاد سره مرستو ته دوام ورکوي.
د خبرونه په پاته برخه کې د ورکو شوې ځانو په لټه کې پروګرام لرو او د روژې مبارک په مناسبت ازادي رادیو ځانګړی پروګرام خو دا یو رپورت له کندهار خبرو. په کندهار کې نن لشتل ژیول لستنه مخدر مواد چې په تیرو میاشتو کې نیول شوی وو وسودول سول. د کندهار والی ډاکټر توریالی ویسا وویل چې په تیرو میاشتو کې د کوکنارو کښت هم تقریبا 40% رقم سوی دی. د ازادي رادیو خبريال لسیمې پر دې مسله رپورت لري.
دا غلشی توکي چې د کندهار ولایت په مرکز زواړوند ولسوالۍ کې د 13 میاشتو پوجدو کې د امنیتي ځواکونو رخواني ولسوي ونند خلکو په وړاندې وسوځول سول. د کندهار والی توریالی ویسا د غلشی توکو ته د ورښول پر مهال ویل چې دوی د نشي موادو د کښت او ترافیکو په وړاندې بریالي مبارزه کړي. د کوکنارو کرکیله په سلو کې سلويشت او د نشي موادو د قاچاق او ترافیک اندازه په سلو کې شل د پخوا په پرتله کښته سوي ده.
تاسو کال په کډلار کې د تریاکو کښت 40% کم سوي دي.
او شل فیصد تیر کلو په نسبت دې انتقال یا قاچاق بند شوی دی من شوی دی او کنټرول شوی دی او څلور ولسوالۍ لکه د ډنډ ولسوالۍ لکه د دامان ولسوالۍ لکه د شوروک ولسوالۍ دا په خاص ډول دغه څخه خلاص شوی دی بېخي د تریاکو کښت پکښې کې صفر ته رسېدلی دی او امید دی چې په آینده کال کې په نورو ولسوالیو کې هم دا مقدار ډېر راکښته شي.
د کندهار د نشه یي توکو پر خلاف د مبارزې رئیس دین محمد شکران د دغو نشه یي توکو د ډولونو او اندازې په اړه وویل:
زه د مبارزې پولیسو او امنیت قمانداني امنیت ملي او ټولو نظامي کتاتو او مذکرینو په تشریح کې مساعي پلان سره دغه مواد نیول شوي وو چې تقریبا نه ټنه یې چرس دي، یو سل اووه څلوېښت کیلو هیروین دي، موریفین، کوکاین او دغه منډریکس ګولۍ هم شامل دي، الکول هم پکښې شامل دي چې هغه تاسو په خپله وینئ. دلته په عام مزار کې محرک شول د مخدره توکو پر ضد مبارزه قانون د نجشي مادې مطابق او د کندهار ولایت محترم مقام د هدایت په اساس باندې تاسو په خپله وینئ چې دلته حرک دوام لري او تاسو شاهد یاست.
د کندهار چارواکي وایي پر دې سربېره چې د نشي موادو د کښت او ترافیکو پر خلاف په مبارزه لګیا دي، په ښار کې د نشي موادو د پلور ځایونه او په نشي موادو د روستو کسانو د نیولو هڅې هم ګړندۍ کړې دي. د چارواکو په خبره دوه ویشت نشه یي موادو د پلورلو ځایونه یې بند کړي او د تېرې یوې نیمې میاشتې په اوږدو کې یې دېرش په نشه یي موادو روس کسان نیولي دي.
او اوس د ورکو شویو عزیزانو په لټه کې پروګرام، تر هغه وروسته به بیا د روژې مبارک په مناسبت د ازادي راډیو خاص پروګرام وړاندیزي. د ورکو شو عزیزانو او دوستانو پلټنه،
ګرانو دوستانو سلامونه مې اومنئ، په دې هیله چې د روزې مبارکې میاشتې شپې او ورځې مو په خیر تیرې شي. دا دی بیا هم د ورکو شو عزیزانو پلټنه کې یو. دغه پروګرام زه امان الله امیرزای تاسو ته جوړوم او وړاندې کوم. گرانو اوریدونکو، تاسو چې کله ازادي راډیو اوري او په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام تغواغیاست او په دې تمایاسي چې په دغه پروګرام کې موکوم عزیز پیدا شي، له تاسو څخه یو هیله لرم، هغه دا چې ټول هغه پیغامونه چې له دغه پروګرام خپرېږي په دقت سره واورئ. دا ځکه چې ډیر کله داسې کیږي چې کله تاسو یو نوم له ازادي راډیو څخه واورید او یا داسې یو پیغام واورئ چې په دغه نامه یو شخص پیدا شوی دی، نو تاسو حتما فکر کوئ چې دا د تاسو عزیز دی. خدا داسې نه دی، ډیر کله نومونه سره یو وي خو مشخصات سره فرق لري. نو په دې خاطر له تاسو څخه هیله کوو چې دغه پیغامونه په دقت سره واورئ. راځئ چې اوس د یوه اوریدونکي داسې یو پیغام واورو چې ازادي راډیو ته یې تلیفون کړی دی. پیغام به په ګډه سره واورو.
تلیفون کوم تاسو چې تاسو سره ژړه د حبیب الله په نامه باندې یو پیغام ثبت شوی د ایران نه، او خپل نوم معرفي کړی وو چې زه د ننګرهار یم او زه او کرنې ټول وښودلی وه. مهرباني وکړئ او هغه ثبت موږ ته بیا چالان کړئ. نو غټه مهرباني مې یو که زما نمره وي او زما غږ اوري نو په دې نمبر ته ما ته زنګ راوړئ: 0 9 8 2 0 5 8 و 6. بیا تکرارم: 6 8 5 6 9 دی زما، او که دا نمبر موږ لره کړی د پیغام او یا پیغام ته واورئ او نمبر موږ لیکم زما غټه مهرباني وسره.
ګران وروره، په دغو نښو نښانو چې تاسې په خپل پیغام کې موږ ته وویل، دغسې یو پیغام موږ نه دی خپور کړی. نو له تاسو څخه هیله کوو چې په نورو خپرونو کې ازادي راډیو ته غوږ پاتې شئ، د ورکو شو عزیزانو په دغه خپرونه کې پیغامونه په دقت سره واورئ. موږ یو دوه داسې پیغامونه لرو خو یوازنی شی چې د تاسو پیغام او هغو نورو پیغامونو کې ده هغه نوم دی، نور نښې او مشخصات سره فرق لري. دا دی د تاسو پیغام خپور شو، په دې هیله چې د تاسو ورک شوی عزیز پیدا شي. د ازادي راډیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروګرام اورئ. کوم ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي: 00 300 22 14 45 115. ګران اوریدونکو، تاسې په ازادي راډیو کې د ورکو شو عزیزانو پروګرام اورئ. تاسو کولی شئ چې آزادۍ رادیو په انټرنیټي پانا کې هم واورئ. د آزادۍ رادیو د انټرنیټ پانې آدرس دا دی www.azadiradio.com. په دې پانا کې تاسو تازه خبرونه، راپورونه، عکسونه او د آزادۍ رادیو ټولې خبرونې اوریدلی شئ. کمو په وخت سره د ورکو شو عزیزانو پروګرام نه اوریدلی په دغه انټرنیټي پانا کې اوریدلی شئ. په یاد لرئ د آزادۍ رادیو د انټرنیټ پانې آدرس www.azadiradio.com. آزادۍ رادیو ته ټلیفون وکړئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوی عزیزان ولټوئ. ګران اوریدونکو، تاسو له آزادۍ رادیو څخه د ورکو شو عزیزانو پروګرام اورئ. اوس وار ورسید هغو پیغامونو ته په کوم کې چې تاسو خپل ورک شوی عزیزان لټوئ. نو محترم اوریدونکو، قلم او کاغذ تیار کړئ، د ټلیفون شمیرې ولیکئ، کېدای شي چې په دغو پیغامونو کې د تاسو کوم ورک شوی عزیز وي. نو پیغامونه به په ګډه سره واورو.
السلام علیکم، زه سید احمد شاه د غزنی د ولایت ناوې د ولسوالۍ د ملک دین اوسیدونکی یم. زه د آزادۍ رادیو ټولو کارکوونکو ته سلام وایم. ورسته د سلامونو د زما سلامونه د هوا په څپو کې زما قربانو دوستانو ته ورسېږي. په آخر کې زما د اکا زوی چې د داود په نامه د اته کالی کېږي چې د کوره څخه نادره کسوی ده، که چاته پته معلومه وي یا دا اعلان دی په خپله اورې، په مکور بازار کې د محمد اکبر دکاندار ته خبر ورکړي، یا د زموږ سره د ټلیفون په دغه شماره اړیکه ټینګه کړي: 0901 شپږ سوه درې څلوېښت دوه اویا اووه شپېته. شیرینه، ستاسو د خولې ستاسو د توجه څخه یو جان مننه. وسلام.
الو، السلام علیکم، زه مسلمه، ما یو ورور ترېلی نومېږي چې د پلار نوم یې عبدالحکیم دی. دا لس کاله کېږي چې خپلو اکاګانو د تکت په ټېله پسې کندهار ته رالېږلي وو. په هغه وخت پسې نادرکه شوي دي. هر مسلمان چې د خدای دپاره دې معلومات را وکړي، ما په دا ټېلیفون شمېره چې تماس راسره ټینګ کړي: 0 اویا اته اویا یو اویا څلور سوه اته څلوېښت 0 اویا اته اویا یو اویا څلور سوه اته څلوېښت.
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو، زما نوم لال محمد، د ننګرهار ولایت د نازیان د لیسې معلم یم. زما زوی خیر محمد چې پخواني شوروي اتحاد ته مې د تحصیل لپاره لېږلی و، قزاقستان جمهوریت کې ابتدایي تعلیمات بشپړ کړ، وروسته د اریول په ښار کې تحصیلاتو ته دوام ورکړ. د افغان روس د مناسباتو د خرابېدو د وجې څه موده په مسکو کې اوسېده. بیا په استراخان کې 15 کاله وشو چې له ما سره ارتباط نه لري. که دی یا د ده کوم ملګری ته زه ده په رابطه باندې معلومات یې، مهرباني ده وکړه او په دې نومره ټلیفون ده تماس ونیسي: 0 اووه سوه اووه نوي یو سل نهه ویشت اووه سوه. نمره بیا تکراروم: 0 اووه سوه اووه نوي یو سل نهه ویشت اووه سوه. وسلام.
السلام علیکم، زه جاب لا جان مسکینار د فراه ولایت حقیقي ولسوالۍ د خوست کلی اوسېدونکی یم. زموږ یو دوست دی د شاه محمد نومېږي او د نصیر زوی دی، هم د فراه ولایت حقیقي ولسوالۍ د خوست کلی اوسېدونکی دی. یو کال راهیسې دی هلمند ته تللی و، بیا هېڅ احوال یې موږ نه لرو. که زما غږ یا دی خپل اوري په دغه نمبر کې ما ته زنګ ووهي: 0 اووه سوه اته نوي یو څلوېښت یو شپېته. نمبر بیا تکرارو: 0 اووه سوه اته نوي یو څلوېښت یو شپېته. دا اجاب لا جان مسکینار په نامه باندې د زنګ ووهي، ان شاء الله موږ ته احوال رسېږي. که دی خپل زما غږ اوري یا هر څه کې اوري اور دا نمبر د موږ ته زنګ ووهي، ډېره ډېره مننه. السلام علیکم.
الو، السلام علیکم، زه د افغانستان د هلمند د ولسوالۍ د ازرجو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. زما انډیوال ورک دی لکه نعمت د پاکستان د لیجی، که هر یو ته معلوم دی په دغه شماره دې ما ته ټلیفون وکړي: 0 نهه سوه دیارلس اته سوه څلور پنځوس شپاڼس شپږ دېرش. په دغه شماره دې ما ته ټلیفون کړی، چیرې خپلم خاورې په دغه شماره دې ما ته ټلیفون وکړي. السلام علیکم.
ولی محمد د حساب دوله سالې د ترخې د کین نه تاسو سره په تماس کیم. یو خوازاده مې د دوله سکاله کیږي چې د کوره وطن ته وتخلو چې دن کې د نومې د بشرمل د زویولا زوی کوڅو کې د په اړه خبرې نه پدې شمارې د زنګ وهي 0 وسوه اتاتیا 0 وسوه اتاتیا. که چیرې د ما غږ اوري زر ته زره د لاسې چې پلار یې وفات شوی او کور یې ډېر په خفګان کې دی. وسلام.
زه د فاریاب د ولایت غیسه د ولسوالۍ د چرګزي د کیرې څخه زنګ درته وم. زه د ګل محمد زوی میراغا زما یو ورور دی په نامه د خانیاغا دا 14 کاله کېږي نادرکه سوی دی. هر څوک د ده معلومات لري یا دی په خپله زما غږ اوري په دا شماره دې زنګ ووي 0 5 5 4 3 2.
السلام علیکم. زه فضل محمد محمد یاس احمد نه یو ځای ورک دی دا 3 کاله 3.5 کاله کېږي. که څوک معلومات دې په دغو باندې لري یا دی خپله د هغوی اړ وي لکندار ورک شوی دی. زما کور اوس په کوټه کې دی. دا لمبر دې پاکستان دی. دې لمبر دې فلپن را وکړه 0 3 0 8 3 8 4 1 3 9 8.
هلو السلام علیکم. زما سلامونه دي د ازادۍ د رادیو کارکوونکو ته ورسیږي. زما یو ورور دی د خانیاغا په نامه کې د ګل محمد زوی دی د په کم بابکرزی دی د فاریاب د ولایت قیصار د ولسوالۍ د چلګزي د قریې. زه خپله غلام قادر خبرې کوم. که چیرې دی زما غږ اوري یا کوم بل دوست د په هکله معلومات لري زما ته دې په دې شمېرې تماس ونیسي 0 8 0 8 0 8 4 8. شماره یې ور بیا تکراروم 0 8 0 8 0 8 4 8. وسلام.
الو السلام علیکم. زه امان الله د چین خبره کوم. د عبدالباقی زوی زما یو ورور د 5 کاله راهیسې ورک دی چې په نوم یې بسم الله وي. ایران تللی دی له 5 کاله مونږ پاته نه دی. که هر چا ته پاتې یا دی خپله د زما غږ اوري نو ما ته دې په دا لمبر باندې ټلیفون اوسي 0 3 4 2 2 3 19 19. وسلام.
زه محمد زاهد جنرال ولسوالۍ د حیات د کلي غږېږم. د ما یو تربور دی چې په نامه دی لطیف دی منان زوی دی د کندوز په ولایت کښې په چوغه کښې اوسي. زوی علام احمد نومېږي. د مجاهدي له وخته نه درکه ده. له ما سره ټلیفون نمبر زنګ ووي 0 5 5 9 6 3 3 3. ټلیفون نمبر بیا تکراروم 0 5 5 9 6 3 3 3.
وسلام. زما یو ورور چې نوم یې ترم احمد دی او زه خپله شیرپلان یېږم. د کوټې نه خبر درسره کوم. که ده په هکله یو څوک معلومات ولري یا دی خپله زموږ غږ واوري نو موږ ته دې په ټلیفون شمېره باندې زموږ سره خبره وکړي 0 3 0 2 0 3 0 8 9 8 4 9 1.
زه مولوی محمد خان د ګرمسیل ولسوالۍ اوسېدونکی سي پیلن له پاکستان ایالته کوټې څخه خبرې درسره کوم. زموږ یو همسایه ورک ده. زما مخکې هم ډېر ټلیفونونه پسې کړي دي او هېڅ معلومات یې هم نشته. که چېرې د هغه په هکله باندې یا څوک معلومات لري نو بیا دې موږ ته په دې شماره باندې زنګ ووهي. د هغه اعلان دا ده: نوم یې جمال شاه ده. د پلار نوم یې ملا محمد ریس دی. له نن څخه نیم میاشتې مخکې ورک شوی ده او بیا یې هېڅ درک هم نشته. که چېرې جمال شاه په خپله زما دا اعلان اوري نو خپل کور ته دې راشي. او که د جمال شاه په هکله باندې څوک معلومات لري نو لپاره د الله د رضا دې موږ ته په دغه شماره باندې زنګ ووهي 0 3 0 1 5 4 2 1. او زه خپله اوس روان یم افغانستان ته. بیا بله اکثره څخه باتي په دغو نمبرو باندې کوم. زه بیا ازادي راډیو ته ټلیفونونه کوم. وسلام.
السلام علیکم. زه سمیلا د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه کوم. زما ورور مدیلا نومېږي. په ایران په شیراز ښار کښې ورک دی. د پلار نوم دی نورعالم. ولایت لغمان رساله علیشان په دغه لمبر باندې که چا دا مجله د خپل دا ما آواز اوري یا نور دوستان یاران دوستان آواز اوري په دغه لمبر دې مونږ ته خبر راکړي
0-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10- چارواکي د طالب په نامه ګیر کړی وي، نه دی طالب دی نه چارواکي. که چېرې دی زما غږ اوري یا طالب وي که چارواکي، دوی ته ما سره په دې شماره تماس ونیسي. 0002 درې سوه درې دېرش اته اویا څلور اووه 0001. بله شماره زموږ 0002 درې دېرش یو اته 0 شپږ یو اووه یو 0. دا د پاکستان شمارې زموږ. وسلام.
سلام علیکم خبر
آزادی رادیو څخه د ورکو شو دوستانو او عزیزانو پروگرام اوري. که ورک عزیز لټوي نو کولی شي چې په دغه شمیره تلیفون خپل پیغامونه پرېږدي. 00420 24 45. ګرانو دوستانو، د ورکو شو عزیزانو د پروګرام وخت هم دومره وو. په دې هیله چې په نننی پروګرام کې مو کوم ورک شوی عزیز پیدا شوی وي، که نوی خیر، بیا هم تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو ته تلیفون وکړئ، خپل تلیفوني پیغامونه موږ ته پرېږدئ، لیکونه او ایمیلونه راولېږئ او خپل ورک شوي عزیزان ولټوئ. تر بل پروګرامه تاسو په لوی خدای سپارم. په یاد لرئ چې آزادی رادیو د سهار له 1 د ماښام تر 2 بجو پورې خپرونې لري.
بسم الله الرحمن الرحیم. درنو رجتانو سلام او پیرزوینه، زفر هیوادیم. په دې هیله چې تر اوسه پورې د روژې مبارک ورځې په نیکمرغۍ تیرې سوي وي، پام وکړئ د قران شریف ته څو مبارکو آیتونو تلاوت ته.
بسم الله الرحمن الرحیم. ان الله يدخل بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ
قرآن مجید د مبارک آیاتونو تلاوت مل ازادي رادیو څخه واورید. د پروګرام په دې برخه کې د سترې محکمې د دارالافتاء رئیس مولوي محمد صدیق مسلم په اسلام کې د کار شګنې څرګندوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا ټول ته معلومه ده چې د اسلام سپیشل دین کار ډیر ښه غني د تمبر او عناصر د بیکار عناصر مقابل کې د کار وظیفه ورکړي. الله جل وعلا شنو د ستر پیغمبر په مبارک ویناګانو کې مونږ ته دا مفهوم راخی چې الله جل وعلا شنو هغه کس خوخی چې هغه دیو کار خاوند وي. پیغمبر فرمایلی ان الله يحب العبد المحترف. الله جل وعلا شنو کارګر بند خوخی هغه څوک چې یو پیشل یو کسب لري هغه د الله جل وعلا شنو دی منی وړل. او بل ځکه یو ډیر مشهور حدیث چې اکثر یې دلري الکاسب حبیب الله هغه څوک چې کسب او کار لري هغه د الله جل وعلا شنو دی منی وړل. او په همدې اساس هیله من یو چې زمونږ ټول عزیزان هر کارونه چلی که درآمد کم وي او درآمد یا درآمد ډیر وي د الله د رضا لپاره دا کار در نسترګو وګوري او په دې باور ولري چې د دې کار په اساس الله دا غفر مینه کوي. نو چې تر دې الله مینه شوه نتیجه یې دا چې موږ په دنیا کې او په آخرت کې بدل برلتهونه په برخه وي.
و مورد چې خدای تعالی له زحمت کش انسانانو سره مینه لري. قرآن زمشان کې د بقرې په مبارک سوره کې خدای تعالی جل جلاله فرمایي د روژې میاشت هغه میاشت چې په هغه کې قرآن نازل سو تر څو د انسانانو لپاره هدایت او د هدایت دلیلونه وشي په حق او باطل کې د فاروق په حیث راغی. نو ساشه له تاسو څخه د روژې میاشت ولیده هغه د دغه ټول میاشت روژه ونیسي او څوک چې ناروغ وي او یا په سفر کې وي هغه کسان په نور میاشت کې روژه ونیسي. خدای تعالی د خپل بندگانو لپاره اسانی غواړي سختی نه غواړي. د دې لپاره چې تاسو د روژې شمیره پوره کړئ نو د روژه پر تاسو فرض و. د دې لپاره چې تاسو د خدای پر لارښوونه وویاړي او د دې لپاره چې تاسو شکر وکړئ. درنو دوستانو نننی پروګرام هم دومره و. خولی علامه سپارم د روژې مات لپاره ښه اشتها.
اوونه تر اوو او ورځی په اونۍ کې
sollst du viel bereuen. Du fühlst dich danach besser und Gott wird sich sehr freuen. Die Früchte Ramadans sind mir unergründet. Sie sind wie ein Fluss, der nirgendwo mündet. So wende dich dem Schöpfer zu und zeig ihm deine Reue. Leb in seinem Namen in ewiger Treue. Bereue deine Sünden, Gott hat dir verziehen.
Ramadan, Rauf al-Rahman, Ramadan, Shahrukh.